په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لیدې سات خبرونه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی او نوی راپور موندنی ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو قربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه راپور کې چې ان دی وزارت پرون پنجشنبه خبر کړی همدارنګ ویل شوی چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. په راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حملو ته په اشاره ویل شوی چې دې ډلې په بریدونو کې تر ډیره د طالبانو غړي په نخښه کړي دي. ویل شوی چې داعش د جنوري له میاشتې نه تر اکتوبر میاشتې پورې په 13 بریدونو کې په 14 کې د طالبانو غړي په نخښه کړي او یوازې په 3 کې شیعه لګه کې هدف ګرځولي او په یو کې د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په نخښه کړي. پر طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د حملو د زیاتوالي خبره داسې مهال کېږي چې د ډلې وړ مورز د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسؤلیت هم واخیست. په بشري او د بیړنۍ مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر وایي افغان له ډېرو ننګونو سره مخ دي خو موږ باید نړیوال پیوستون او رښتینی انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هېواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی فلچر زیاته کړه چې په 2023 میلادي کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 13 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولې چې پکې 15.1 میلیون ښځې او 8.4 میلیون ماشومان دي چې دا د دې هېواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام د پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د غلوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل چې سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي چې په نتیجه کې 3 میلیون افغانان له روغتیا پالنې څخه محروم شوي دي. د می له میاشتې راهیسې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو له میاشتنۍ مرستې بې برخې شوي او د ډیرو نورو د خوړو د مرستو میاشتنۍ اندازه کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هېواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې منځنی ختیځ ته په سفر تللی د پنجشنبه په ورځ له اردن څخه انقرې ته ورسېد او د اسنبوغا په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوغان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هېواد د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانونو په وړاندې چې ترهګري ګڼي مخنیونکي اقدامات ترسره کوي. اردوغان همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انټونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو د ګټو او په سوریه کې د واک لیک په اړه خبرې وکړې او وویل چې یو ځواب ویونکی او ټول شموله حکومت د رامنځته شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال حکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سوریه د حیات تحریر شام ډلې سره د تماسونو خبر ورکړ. په همدې حال کې بلومبرګ راپور ورکړی چې دواړو خواوې د سوریه په خاوره کې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په تړاو یوې موافقې ته نږدې شوې دي. بلومبرګ د روسیې د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دواړه خواوې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په اړه یو غیر رسمي تفاهم ته رسیدلي خو ټینګار شوی چې په سوریه کې د بې ثباتۍ له امله دا وضعیت بدلېدلی شي. روسیا په سوریه کې دوه پوځي اډې لري، د ترتوس سمندري اډه چې د مدیترانه په ساحل کې موقعیت لري او د حمیم هوایی اډه چې د لزقی بندر ته نږدې ده.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
سا سلامونه ستړي مشه د ازادې په څپو کې پروګرام ته مو ز فريده سيال د وقاب پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم دروانی ونې د یک شنبه پورز لا څوار لس کلونو کورنۍ وجګلو ورسته د هیئت تحریر شام په نوم د وی وسلواله ډلې لخوا و پرزول شو. دغه وسلواله ډله وتوانی دا په نږدې دوه نیمه ونې کې د سوریه کلیدي خارونه د هغې ډلې هما هوم او بلخره د سوریه پلازمینه دمشق ونیسي او د اسد د کورنۍ نږدې لیوي لسیزي واکمنۍ پایته ورسوي. د بشر الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لویو بدلونونو د کورنۍ جګړې سربیره ژوندی راووت او تر ډیره یې ملاتړ روسیه او ایران کاوه. بشر الاسد دمشق ته د وسلوالو له رسېدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې تحریر هیئت تحریر الشام وسلواله ډله چوس پر دمشق واکمنه ده د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلواله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې 20 ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمینې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب امارات ته لاړل او افغانستان او افغانستاني وسلوالو طالبانو ته پریښود. په وروستي کلونو کې د افغانستان او سوریې په څیر د یو شمېر نور هیوادونو لکه بنگلاديش صدر اعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوي پریښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسلواله ډله د وخت د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکي سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکي اسحاق اتمردي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که چیرته ملمانه را سره وي فکر کوم چې دواړه ملمانه شته. برهانی صاحب که تاسو را سره یاستې په پایل کې دغه ډلې پاړه کراته وایست، موږ وایو چې په سوریه کې وسلواله د هیئت تحریر شام ډله وخت ورسیده. له دې وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره اړیکې درلودې. د دې ډلې پاړه کراته وایي او د دې ډلې د مشر پاړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي له کوم ځای راپورته شو، ولې په دومره کم وخت کې وتوانېد چې په سوریه کې دغه ولس کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوي او د مشق ونیسي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو درون مېلمه استاد ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته. محمد الجیلانی د سوری اوسیدونکی دغه د اطباو څخه دی او ویل کېږي چې په سعودي کې پیدا شوی، کله ویل کېږي چې نه د خپل په همدې سوری کې پیدا شوی دی. دی په غوایلو کې د القاعده سره ملګری شو، بیا د هغې نه راجدا شو، د بغدادي څخه جدا شو او د هغې نه وروسته بیا د داعش په سلیکو کې یو ځای شو، د هغو نه هم راجدا شو. بیا په دې د ده په سر باندې تقریبا $10 میلیونه هم دغه جایزه وه چې د لکه داسې نور هم په دنیا کې نور هم دی او دی په هغه تور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې و. لیکن په دې وروستیو کې دی تقریبا تر ډیره حده پورې په فکری لحاظ باندې او هغه لار چې ده غوره کړې ده ځان جدا بولي او هغه جدا کېدم په همدې خاطر باندې چې دی په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د هغه پخوانۍ سخت دریځې نه تیر شوی. دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی، لیکن روستی کړنې او د هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه روستی وختو کې وکړې د دمشق د نیول نه وروسته، نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره، د سوریې خلکو لپاره، د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حده پورې ډاډ وړ وي. او یو هغه سوچ یوازې د بیانې نه وي، بلکې په کړنو عملی لحاظ به ډګر کې هم داسې سو. هغه دا و چې د حمات یو ډیر لوی ولایت په سوریه کې پاره کې تقریبا یو هغه څوک چې مسلمان نه بلکې یو مسیحي د سوری اتباع هغه هلته والی ک د سینورم د سی کړنی لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه یا هغه اشتباهات چې دوی په خوا په نظامی ډګر کې کړی وو په فکری ډګر کې او که په سیاسي لحاظ باندې دغه ټول اشتباهاتو نه تیر شو او بلکې کسړی دسی وی چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوی دي یا کیدونکي دي دا به ټول نه یو عبرت او با درس واخیسته او په نوې بڼه باندې راوړاندې شو لکه د خزینو د حقوق په مورد باندې هغه څه وویل چې رښتیا هم ډېر د ډاډ ور دي دا هغه فردي او شخصي مسائل دي چې دولت به دي کیږي.
برهاني صاحب وړاندې به د ښځو د حقونو په اړه باندې بیا خبرې اترې ولرو، خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې دغه کابل نه وړاندې ولایتونو پرله پسې سقوط کولو د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوه چې په ځانګړې توګه ښځو ته چې تاسې تشویش مه کوئ، هر څه سم دي، تاسې به خپلو دندو ته ستنېږئ، کار به وي، تاسې د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هیڅ ډول بندیز به په تاسو نه وي چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونه چې دا جولانی کی فکر کوي دوی بیا ور باندې ودرېږي که هغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې دي؟
دا سیناریو لږ فرق هم کوي، ولو که په ځینې مسایلو کې به ورته والی ولري لکه چې جمهور رئیس هلته هم لاړ او دلته هم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کوي چې دوی ډیر په مسؤولانه شکل سره او د منطقي سیمې او حتی کېدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیږ د هر څه تقریبا په یو مسؤولانه شکل سره تقریبا ترسره کړ. او هر وخت کې سړی ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکخه ډله ده په دې ټوله صفه د پاڅون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټاپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي، دا تفاهمات یوازې د هغو ډلو ټاپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټاپلې وي. په دې نظامي ډلو ټاپلو کې دا مخکخه ډله ده، یعنی دا په دې معنی باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دې د رول سره سره نورې ډلې ټاپلې هم ورسره شته دي او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق کوي تر ډېر د حده پورې د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړي. وکیدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه که سړی پرته لکۍ په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټپلو سره دا تفاهمات شوي وو او یا هغه ډله ټپله یا هغه سیرې وي چې هغه سیاسي وي، هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تر برسه ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یو خاصه مشخصه ډله هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامی قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامی دغه لري مخ لري.
مننه کورودان. برهانی صاحب تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب که تاسو راته وایست لکه نه چې کورنۍ جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا 11-12 کاله وشول او دغه د ډلې چې اوس واک ته ورسېده د تحریر شام د دې دا راپاسېدل او په سوریه کې دغه وروستۍ ګډوډیان یو څه ناڅاپي وي نږدې دوه اونۍ کې دوی وتوانېدل چې دمشق ته راورسېږي. ساسي په ان باندې دلته دا ورته والی څومره ده چې لکه جمهوریت کې همداسې وه، طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ تیز شو او هیچا تصور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پېښه شوه. ساسي په ان باندې دغه ډلې کلونه جنگ کې یو ځلې پرمختګ کوي، تر شا یې لتونه څه ګورئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی ده. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلي لامل دا و چې په سوریه کې 450 کاله یوازې حافظ الاسد او بشار الاسد حکومت وکړ، او د دوی دواړو د پلار او د زوی حکومتونه په سوریه کې د دوی د فکري یا د حزب بس د حاکمیت یو حکومت و چې هغه ډېر خلک په هغه کې وکړېدل، ډېر شکنجه شول، ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 450 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس خو تاسو پوهیږئ چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا، یا مثلا ویل کېږي چې خپله اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوري حکومت ضعیف شو. یعنی حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې دا د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې موږ ګورو ایران هم تضعیف دی، هغه ستراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته، حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په تورستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې دوی د تحریر شام سره ملاتړي شول. یعنی دغه نورې ډلې چې تحریر شام سره و تقریبا 5 ډلې وې، چې هیئت تحریر شام و جبهه فتح شام و جبهه انصار الدین و لواء حق و او جنبش
اتمر صاحب بخنی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانې دي په یو دریز په یوې خبرې سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړي، که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت ته وګورو دوی په خپل منځ کې اختلافات ردی، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانې دي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي؟
ګوري، یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې بشار الاسد حکومت ضعیف شوی او د دوی اردو جنگ نه کې تاسو ولیدل لکه په افغانستان کې د افغانستان او د سوریې فرق دا و چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبانو سره توافق ته رسېدلی او هغه فشار د امریکا د خوانه موجود و او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و لیکن په سوریه کې خو داسې نه و په سوریه کې دغه جګړه د یو ډلې د خوانه د بشار الاسد پر ضد شروع شو او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکي سر اصطلاح دغه الجاري تر یو سل زره پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بل خوا نه هغه امکانات تسلیحات پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې او بشار الاسد هم خپله په هغه سې سیاسي لوبه کې راګیر شو کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره روسیا دغه قوت د لاسه ورکړه چې بشار الاسد سره کومک کړي سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړي لیکن هغه هومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود روسو نشو کولی چې بشار الاسد وژغوري همدغسې د ایران رژیم هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي دوی هم ونشو کولی هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحي هشت شعبي وڅوک دوی هم ونشو کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوا نه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل خلک هم دوی ته هرکلی ویلې خلک هم د بشار الاسد د څلور پنځوس کلن دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو نو په نتیجه هغوی بریالي شو چې بشار الاسد قوتوه کړي.
مدنه کور ودان اتمر سیب تاسو بیرته راوګرځم. برهانی سیب همدغه وروستی ټکی چې اتمر سیب ورته اشاره وکړه چې د سوری خلکو دغې ډلو ته ښه راغلاست ویلي ستاسې په باور باندې په افغانستان کې چې طالبان واک ته ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې اوسره په نورو هوایي ډګرونو کې بیروبار ډېر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شوه شل ورځې تخلیه وه او ډېر افغانان له افغانستان ووتل. خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرځېده په همغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روان و او خوشحالیانې وې هغوی په سرحد کې په تمه و هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولی شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي وو ډېر ورته خوشحاله وه. ایلت څه ده د دې خوشحالۍ چې خلک د یوې وسله والې ډلې راتګ ته په سوریه کې خوشحاله دي خو برعکس په افغانستان کې هڅه کوله چې له هېواده ووځي؟
دا یو لوی په ټوله منطقه کې یو فاشست نظام و د پلار او د زوی تقریبا څلور پنځوس کاله و هغه تاسو دا ټول ویډیوګانې ګوري چې څومره د زندانونو کې خلک پراته دي حتی خلکو صدام خود د صدام نه دا زیات فاشست نظام و. او دا چې د منطقې کې ظروف و شرایط ته څنګه چې اتمر صاحب ته اشاره کړه هغې نه د دوی په ګټه باندې اخیستلو باندې چې روسیه هم په خپل جنګ کې ککړه وه دغه نښتې وه دلته د حزب الله یا د ایران د ملیشو په منطقه کې یو تصمیم داسې نیول شوی و لا تر اوسه پورې روان دی چې باید د دوی دا ټاغر ټول کړی شي. د حزب الله نه نیولې د لبنان کې بیا حتی دا امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي حتی نن حوثیان هم ویشتل کېږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکېلاک و چې خپله د امریکا متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکېلاک لرو دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنی نه ورکوي. دوی دویمه داده چی آلتا تاسو وی چی خلق ووتل خلق نده خلق ووتل نه خلق ووبستل دا پروگرام د سیو چی باید دا خلق ووبستل شي او تخلق شي او د تخلیق موضوع اوسه پر روانه ده د شنه ده چی څوک په خپل خو خطلل یا په خپل خو خچ څوک تل خو اخو د جمهوریت په وختونه کې ولاسه کې چې د جمهوریت مخکم د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې ایواز په افغانستان کې نه کچیر ته رښتیا زمونږ په ګوانډي هیوادو کې داسې د تخلیق موضوع مطرح شي کې دي چې خلک به په دغه باندې ودرېږي په دې صفونو کې ولاړ اما دا د تخلیق موضوع خو یو برنامه ریزی شوی موضوع و چې باید دا وبستل شي او وسه پوره شي دا د هغې سره پرتله کول به ډیر صحیح نه اوسیږي درېمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرینو موضوع په د سوریې چې کوم 8 میلیونه کسان په داخل او په خارج کې دغه شوي دي بې ځایه شوي دي یا څوک مهاجر دي د هغوی حالات که په ترکیه کې او که په نورو هیوادو کې ډیر بد حاله سره مخامخ هغه د تخلیق په صورت کې نه دی وستل شوی یا په یو برنامه کې نه وستل خو هغه د خپلو مجبوریتونو نه وستل شوی تاسو ولیدل یا تاسو به ټولو اوریدلې چې په دوی حالات په ترکیه کې ډیر بد حالات وو دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وایي دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې په هر څه پاتې یوازې ترکانو ته دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږا اخیستی وو نو دا پرته کېدل به فکر کوم صحیح نه وي یو شی دا و چې د سوریې د نظام دغه د نظام خو به سړی ووایي د دوی د کورني نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځه لاړه چې د افغانستان نه مخکې جات لاړه ځکه دلته یو پرتلهوالی دواړو دا و چې دغه دواړه نظامونه په بلو نورو خلکو باندې یا په بهرنیو باندې اتکا لرو دغه هغه د شباهت تکی دی کله چې بهرنی عامل د ملاتړ د منځه ځي د ملیشي بولي یا نامن نظام اردوی بولی دا د منځ ډیر په ډیر په چټکتیا سره ځي ځکه د دوی سره د ملی یا پاکی د ویلی لحاظ باندې کوم دغه نشته د انګیزه نه و چې دوی جنگ وکړي خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرینګ په یا د عربي سپرلی په دا کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله او د تقریبا نیم ملت مهاجر که او د پلاکهاوی د زندانونو کړه او لکهاوی وجلی دی او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهانی صاحب په بخنی سره ساسو د خبرې هدف دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایدیالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسیدل او ډیر سختریز اسلام پال دی دغه ډله چې اوس په سوریه کې وخت رسیدلې په دغه ایدیالوژي نه رسیدلې بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا باندې کېدل دوی تنګشوی وو
مختلف عوامل دي یو دا دی چې خپل دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله بل عامل دا دی چې دوی دغه ټولې ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې او د ډیرو سیمایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې او د هغه څه چې په شباهت لري هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کول او هغه د سې فکر کاوه چې بس نو زمام لا تړ د روسیې او د ایران له خوانه وشو زوس په خپل خو باندې ولاړم او نظام ولاړ دی او بالکل ما څوک وژلی دی او څوک تښتیدلی دی او څوک بی ځای شوی دی او بلکې د سولې یو دغه تایم غواړه نه کې خوادله دا هغه څه دي چې په افغانستان کې منګه د افغانستان رژیم پرلپسی د پدې ټول سيزو کې پرلپسی په سوله باندې سیاسي دوکانداري او تجارت کاوچا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راوخلې هغه د سولې لپاره وټا کې چې دا د سولې رئیس دی دا امکان لري بیا چې کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی مواکو هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله یعنی په دې معنی باندې چې دوی هم په هغه څه کې سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدل چې مونږ با عزت سوله غواړو یعنی کومه با عزت چې د ارګ واکمنان باید پاغه کې حاضر وسی دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافع په درشل کې نه تسرخیده د سوریه ته طرفونه کاغه د جولانی طرف دی او کنوري د ټول اشتباهاتو نتیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي د غروستي متغیرات چې جیو پولیټیک دي او که په مذهبي لحاظ او یا هغه اشتباهات چې دی کړ د ټول نه په استفاده سره وکول شو چې د اسد رژیم چپا کیو دي کې شک نشته چې دلته بزن شبهاتونه وي خو ځنه کې بیا شبهاتونه نشته اما لوی شبهات ده چې دوی د اسد د سرتنبګینه په پوره استفاده سره کار واست
مننه کورودان تاسو به تر وګرځم اتمر صاحب که تاسو راته وایست په افغانستان کې د دغه ډلې وخت لرسیدونه ډیر زیات هرکلی وشو طالبانو اعلامیه مور کړی و او په کابل کې په نور ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډیر خوشاله و دغه بریای منزلی ده د دې سره لکه تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام له طالبانو سره اړیکې څه وی یا د القاعده لارې طالبانو تحریر شام دوی سره یو دی فقط نمونه بیل دی
زه داسې فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډیر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریا کې د شیعه حاکمیت د شیعه او سنی خبره کوکو د شیعه حاکمیت چې بشار الاسد خپل شیعه علوی وو د دې حاکمیت ختم کی خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متاثر دی نو ډیر کومک دی هغوی د خوانه دغه تحریر شام سره وشو د بله خوانه طالبان هم چې دی دوی سنی مذهب دی دوی عقاید سنی دی نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره که او ځینې نمانځنې وکړلې در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي لیکن دغه آیت تحریر شام سلفی ډله ده شافی مذهب دي دوی لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت د سنیانو په لاس کې دی نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي ده خبره
او په دې اړه باندې د چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې اسلام پالی په یو ډول د بنگلاديش په خانه یو صدر اعظم د تار کړه چې له هواد ووزی یا هواد پرې خو د یو تختید د دې ډلو وخت رسیدل ولی د سي پرله پسې کې په څو هوادونو کې
کوری دغه هر هواد کې خپل شرایط دی خپل د خلکو وزه دی د خلکو تصمیم دی په بنګلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا دی بیل دی بنګلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی دی چې په ټول بنګلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي دا په حقیقت کې د بنګلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی د خپله د رامین بانک رئیس او دکترا لري په دغه برخه کې د مایکرو فایننس په برخه کې او بنګلادیش ته ډیر کار دی وکړ د بل خوانه که مونږ داسې وګورو د شیخ حسینه حکومت چې هغوی یو فکر درلود هغه فکر ډیر د دې د پلار فکر و د شیخ مجیب الرحمن فکر و په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و او د بنګلاديش خلکو هغه ته ډېر عقیده او احترام درلود لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار ښه و نو حتمي دی چې زوی به یې ښه. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنګله دېش کې یو خبره چې زه غواړم وکړم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنګله دېش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم توندلاري اسلام پالي نه دي. بنګله دېش خپله یو اسلامي هېواد دی، لیکن هغه توندلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او خپله دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنګله دېش کې. سوریه کې موس په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نه و زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي. او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري چې دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کیږي. لیکن دا اوس ډیر وختي دی چې موږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کیږي په سوریه کې که نه کیږي. لیکن افغانستان کې خو ګوري چې برعکس دی یا بل رقم دی، دغه یو ډله ده دوی تصمیم نیسي. خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسو په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات پر روان فبرورۍ میاشت کې ترسره شي، دا به یو څه واقعیت شي؟ دوی به انتخابات وکړي؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي. مثلا البشیر د دې صدراعظم، موقتي صدراعظم دی، د تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي. هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالي حکومت ده، د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واک سپاري. دا د دوی وعده دی خلکو سره. او خپله ابو جولاني هم دا خبر، ابو محمد جولاني هم دا خبره کړې چې دلته هیڅوک هیچا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري. دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب، زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی له راتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وې، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کیږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به یې وکړي، خو یو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شایب به په سوریه کې بیا لکه له واقعیته خو ډېر لرې نه دی لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیته لرې دی.
ګوره، د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې دا اوسني مشران زمونږ د طالبانو د مشرانو نه فرق لري. دوی په دې خبره باندې اوس باورمندي وعقیده لري. د بلې خوا نه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه، دوی منتظر دي. دوی وایي چې موږ عمل ته ګورو نه خبرو ته، لکه چې طالبانو ته وایي دا خبره. نو وبلیدل شي مخکې د دې نه موږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو ورته او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې موږ به منتظر پاتې شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي. د نجونو باندې، د ښځو باندې به تعذیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وې، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي موږ دغه ازادي تضمین کړی، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړی خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي؟ بیا نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو قضاوت وکړي چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پاتې نشو.
مننه کور ودان اتمر سپ تاسو بیرته راو ګرځم. برهاني سپ ک تاسو راته وایست د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه نشه دا ډله وخت رسیدلې ده. سوریایان وایي چې دوی کولای شي مخکې اتمر سپ یادونه وکړه چې په ازادانه توګه خپل نظر څرګند کړي. لدې مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به حتی که د اسد رژیم پسې یوه خبره وکړه دوی به نیول کېدل. په رسنیو کې ځینې داسې تصویرونه هم خپاره شوي دي چې نوي تنکي ځوانان په هغه زندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپرې شوي دي دوی خبرې کوي، مرکې کوي، وایي چې زما مور سره خشونت وشو، ما پولیس په څپېړه ووهلو، زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو. داسې ورته کیسې خپرې شوې دي په ځانګړې توګه په عربي رسنیو کې. دې وضعیت ته په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو، کله چې طالبان واک ته ورسېدل، زیاتره عام خلک په ځانګړې توګه ازادي راډیو ته یو څو اورېدونکي زنګ وهي، دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی. خو پرونۍ پیښې ته په کتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړېدلې دي، زورېدلې دي، دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته او کوم امنیت چې سوریایانې اوس له دغې ډلې واکمنې ډلې غواړي، دوی به ورته ورسېږي او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړی؟
دا خو د وخت نه لږ ډېره مخکې ده، ځکه چې سوری حالات اوس دي، اما په افغانستان کې خو نسبي امنیت بالکل برقرار دی، کې هیڅ شک نشته. په امنیت وسیله د هدف نه دی، یعنی او وسیله په دې معنا باندې دی چې باید هر هغه سره منته شي چې خلکو د پاره د کار او د نورو حقوق راولي. دا یوازې امنیت خو که سړی ووایي په زندانونو کې امنیت دی، خلک هیڅ بد کارونه نه کوي، چرس نه څکي، جنگ نه کوي، دا نه کوي، یعنی داسې داسې امنیت چې په هغې کې اقتصاد وده ونه کړي، داسې امنیت چې فرضاً د خلکو لپاره د کار به زمینې مساعد نه شي، داسې امنیت چې خلک د مملکت د هیواد نه لاړ نه شي، داسې امنیت چې فرضاً تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یوه نسخه د ښځینه او د حقوقو لپاره نه ده تثبیت شوې، نو دا امنیت یوازې خو ډوډۍ تاته نه درکوي. د سوری حالات به زه بل اړخ ته وګورم چې ووایم درته چې د سوری نسخه نوې ده، دې کې شک نشته چې د تحریر شام مخکښه ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخوانی دغه و، اما هغه ډېر نوې نسخه ته بدله شوې ده، او حتی د په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډېره حده پورې په مذهبي لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریشې فکري لحاظ باندې په ډیرو خبرو کې ډیر مخالفت وښوده. دا مخالفت فکري هم دی، سیاسي هم دی، او حتی مذهبي هم کیدلی شي. درېمه نقصان مسله دا دویمه عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپکولو کې ډیر پراخه رغنده رول لرلو، اما د نظامونو د چپکولو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لرلو چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي. او نن د شام یا د دمشق کې چې کومه اداره رامنځته شوې ده، په سیمه ایز او داخلي لحاظ باندې تر ډېره حده پورې مطمئنه ده، او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی، بلکې هغه اوسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړې دا یو مسلک شموله کابینه ده، چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هماغه خپل وزارت کې غښتلي دي. دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاوند ده په دې ټول متغیراتو کې، هغه نه غواړي چې دغه سي یو سخت دریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي. داسې یوه نسخه چې هغه ډیره ماډرن وسیږي یا د ترکیه یو نوی کاپی وسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه وسیږي، او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې دغه ټول مسایل به مخ وړاندې کې، دوی غواړي چې دغه یو سره منځ ته کې، او دا یوازې د ترکیه دغه هم نه ده هیله غوښتنه هم نه ده په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم پراست ټول شموله په نامه باندې خلک هدې ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې هم نشته او زموږ په ګاونډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځ نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یوه شباهت د طالبانو د پخواني رژیم منځ کې او د دویم انتقالي حکومت د هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم او دغه هم دغه او د سرپرست اداره او دویم سرپرست اداره ده هغه هم په کابل کې د وزیرانو سره کوم وخت خو نه لرو د وزیران حتی که د ډیر وړې دغه چا ترقي مخسته باید انټرویو باید دغه خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لورز د کو موینات د منځ ویسي او هغه نه لور ده. په دې معنی چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات چې په خوانی هم کړی دي وسنۍ هم کړی دي. سوریه خلکو او د سوری بهرنۍ اړخ او سیمایز اړخ د دې ټولونه په استفادې سره دغه نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یو صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادي تمثیل پکې وي نه پخوا و او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود لري.
یعنی برهانی صاحب په دو جملو کې راته وایي د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمې دي.
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې په د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خو هم میشتي خو زمونږ په مزدوري لپاره تللي دي. هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولي ډاکټر نه نیولي دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نور هیوادونو سره تقریبا وو او په دوی باندې چلیده. یعنی ما ته چې یاد دی زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغه کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل هم د سوری خلکو. سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو. د وسم دی دوی په دې باندې دغه وسنۍ ډلې ټاپلم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمایزو فکری او سیاسي اړخونو سره راشه درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لارا او د سیمایزو سره تفاهم دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم اوریدون کې سره د دوی بره وخلو نو مراته وخلې کوم زماري کې نه دي.
پرېږه سلامونه
ستړي مشه احمدي صاحب خیر اغلې پروګرام ته احمدي صاحب نظر دی ورو کوڅه پختنه لري.
مننه خوش سلامونه ګورو شې محترمه.
مننه کورودان مهرباني
ریکام پرې دې خور نو استادانه مې احترام ته درغو نو موږ خو دغه په همدې خو بیا دمر ویلې سو شال خور چې نه دا سورې په غلو غره نو امریکا خو کوشش کوي دا شمه خلک چې دی نه دوی ته په فادار نه دی نه په ټول کې شو ګره نه چې نه نه پر دې ور رسیدې نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پورې تړلې دي زیاتر ملکونه دا مثلا عراق وګوره سوریا وګوره مثلا لیبیا وګوره هلته همدا داسې مشکلات را پیدا شول. نو په ټوله کې چې وګوره 2000 کالو که څه وخت وینې تقریبا چې امریکا حملت یې وکړه بیا روسیې امانت کوي وینې تقریبا نه غوښته چې د بشار اسد حکومت چپه شي. په ټوله کې نه دوی شیطان طرفدار وینې ایران پورې نو اوس وګورئ چې دغه یو مجله رامنځته شوه، نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه چې وګورئ دا خلیجي ملکونه وګورئ، سیال خور زیاتره وفادار دي امریکا ته، دغه سنی ملکونه چې دي، یعنی مسلمانان چې دي زیاتره دغه عربان، نو په ټولو کې دا شوګان خو دوی سره سمون نه خوري. نو په دغه سره باندې وګورئ چې یو مسلم لکه افغانستان کې چې مشکلات راغله، افغانستان کې هم د شوکارو چې سیال خور لږ ګرم نه وایم، یعنی تقریبا دلته سناسو ناروا کېدله زیاته، بمباری زیات وي، جنگ زیات وو. نو هغه ملک کې وګوره خو دغه یو تصمیم ونی او حکومت بشار اسد چپه شو. نو کېدای شي سنیان ډېر قدرت ته ورسېږي، نو دا نه وایي چې شیګان ته قدرت په لاس ورکړي، خصوصا امریکا. نو دغه مکېدنې چې دي لکه تاسو یادوله، ترکیه او زیاتره ملکونه چې دغه هم امریکا طرف دی، یعنې په ټوله کې هغه امریکا هم سنیان ته پلي کوي دغه په هغه کې د سوریه کې، یعنې دا خو یو معمول وګوره چې له ایران ډېر ملکونه په آزاد دي، یعنې تاسو په ټوله کې وګورئ. نو امریکا ډېر سرخوږی دی، یو کې امریکا ته د ایران پته اسرائیل سره وګړه مختلفه وګړه نورمال کوکه
یا د سپان باندې امریکا د لنډی پورې په بخښنې سره سپان باندې امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوالو سره یو ډول ایرانو زپه.
بله بالکل، سل په سلو کې دا مانو خبره ده، په دې سره په ګرو کې شرم ده خبر به سل په سلو کې کېده چې عراق هم دي، یعنی عراق خلک وګوره چې صدام حسین په شهادت ورسره خو دغه شهزاد لري به ولې دا ظلم دي، دا ظلم کې خو ظلم نه کوي، خو مونږ د امریکا په وخت دی نو په خالي په ایران په وخت نه کار نه کوي، چې صدام حسین په شهادت ورسره زیاتره ملکو کې دغه چې په ایران مداخله کوي، دا خلک یې ویني امریکا په زور باندې دا ملکونه په وران کړی دي.
کورودان احمدی صاحب بلوریدون کیمرا واخلو. نو مور ته واخلې کوم زموږی کني ولی یو لند مخبل نظر وای
رادیو ټول قدر من اردن تعالی دې وکړي.
مننه کورودان تل سه مهرباني، لند نظر اورو چې وخت کم ده.
الله دې خوشاله که خورجان دې سلام مزمنو ته ما واکن ته احمد اسمه چې سره او ته په دې سال خو دې مزمن دغه په سوریه کې چې کوم حکومت راغلی دې ار کله کې وو خدای پاک دې وکړي چې دا سوریایي ورنه چې نور مملکتو ته خورجان مهاجر سي دې خپل دغه مثال خبرې خپل من تراسي خو موږ په فکر او نظر پرې مخور کې په دې سال سره تمام نه چې دا دې زموږ نتیجه وګورنه سلویش نه لکه څنګه سلویش کانه بشر الله صاحب دې ته سوریه کې خلکو باندې ظلم کوي، شخصي زندانونه جوړ کړو، خورجان خلق جزور ولا داخل پای دغه سو انجام نه دغه خو دغه په یو د پروژې مثال د خبرې خپل مل ثلاثه مرکی یز موږ د مملکتو د پاره انسان په ټول من دی واغ ملکونه د خورجان خصوصا د افغانستان حکومت د کمیر حکومت خورجان د دې سره باندې چې ذات وو هغه ځکه دا څه چې زله موږ په ټول ولس باندې خورجان د خپل ولس شرایط انسان د خبرې په پام کې ونیسو کنه د زلم پای تمام د خورجان ما وختای ته تمه څه خورجان ټول مې وادل کار مثال د خبرې زلم خپل د ولس سره د هغه پای دغه چې لکه د بشارو نشو د خورجان د
نه کور ودان ژوندې اوسه تل صاحب چړی کې دی ولی وا اتمر صاحب کته سره ته وایست مخکې وريدون کې دا ونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس حیات تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده د امریکا لاس دی. دغه خبرې ته د ایران مذهبي مشر خمنی مشاره کړې و ویلي و چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري، نو کله چې دا ډله واک ته ورسېده اسرائیل بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړې دي، او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کیمیاوي وسلې په نخښه کړې وي چې وخت کې د اسد رژیم پر خپل خلکو کارولې وي، او د دوی هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونه لویږي چې هغه په عام خلکو بیا وکړي، ورته داسې دلیلونه ویلي. خو په ټوله کې په دغه جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، که په غزه کې د اسرائیلو جګړه ده، که په لبنان کې و، اوس که په سوریه کې د دې ډلې واک ته رسېدل دي، په یو ډول د امریکا لاس یې تر شا دی. دا څه روښانه کوي په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته؟
اوس ګورئ دا یو مثلث دی، اسرائیل، ترکیه، امریکا. اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي، ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه، او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارد کړي، دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي. د بل خوانه د روسیې د پاره روسیا سوریا کې پایګار درلوده، د ترتوس په نوم یو پایګار دی چې د هغه زینه د بهر سره نږدې یو پایګار دی، د دې زینه دوی اکمالات کول نایجیریاتا، مالیتا او لیبیاتا. ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې دپاره همدا یو چینل دغه قطع شو په روسیې باندې. یعنی دلته د ایران لاس هم قطع شو، د روسیې لاس هم قطع شو. ایران کوم هغه چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره هغه قطع شو. ایران اوس دغه توانمندي نه لري، یعنی هغه امکانات د لاسه ورکړو. روسیا هم خپل پایګاه د لاسه ورکړو. دا په حقیقت کې یو نوه د ایران او د روسیې ځپلو. د بل خوانه چې ترکیه په سوریې باندې حملې کوي، د دې نظامي توانمندي ختموي. په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی، د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې، دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي، چې دوی دغسې یو خطر جوړ نه شي چې هغه بیا تهدید د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته. همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله، دغه میدان روسانو ته پات شو. په دغه برخه کې اوس فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې. نو یو ډېر پیچلی لوبه ده، سیاست دی. په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا، اسرائیل او ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پات شي، او احتمال همدا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي او په سیمه کې ترکان خپل قوت ته اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدم پاتې دی. د ایران دپاره امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو، نو بیا به حد اکثري فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان نه هم قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه هم قطع شو، د ایران لاس د سوریې نه هم قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تاثیرات براولی. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودان اتمر صاحب. برهاني صاحب،
برهاني اړخ دی
خیا خبر مخلصه ویزه به برهاني صاحب ته ورشم. مننه مننه کور ودان. برهاني صاحب که تاسو رده دوه ویس لکه څنګه چې اتمر صاحب ولی پیران له هر اړخ نه فشار دی، په کوم جګړو کې چې دوی ډیر خکیل و هغه یو ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی. په دغې جګړو کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوه، ډېر افغانان یې ګمارلي وو چې دې جګړې ته ورشي او په ایران کې به بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې، او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي په دوی به څومره سهولت راشي د دغې جګړو په پای ته رسیدو سره، یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره، یا لاسرسي کمیدو سره؟ فکر کوم چې برهاني صاحب راسره نشته ده. اتمر صاحب که تاسو هم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري، مثلا روس او ایران، دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات مخصوصا د بی پیلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول، دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره، او دوی د اوکراین پر ضد جنګیږي. او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ، او هغه ترکیه سره کار او ترکیه غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي ودونی کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کېدی شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو